اوریدون کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني. اهله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت شبه 12 بجې په دې غړي کې باندې تاسو ته خبرونه درور وو. له هغه وروسته به ووري په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو او پر دې اړه له یو کارپوس سره خبرې لرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې او همدارز اروپا ته د پناخستون کوراتګ او د دوی ستونزې او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی انیس اجمل ته ورزو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجره ترګرې په پیښو کې کمی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسی سیال ته ویلي دي د روس لخوا په شام کې د پوځي موجودګۍ زیاتولو خبرونو اندېښمن کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته ترګرې په پیښو کې 60% د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي دي چې په تیرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کارروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي. په کوهاټ ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصرالله نومېده او تحصیل کونسلر و. تیر ماښام پرې په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جومات سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې پلټنې کوي خو نصرالله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پلاله چا نه ده منلې. نصرالله د مسلم لیګ نون ډلې سره تعلق درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
دا کانفرنس د تیر وخت دښمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغسې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل د لوړپوړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور و. نوموړي زیاته کړه نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې. افغان حکومت هم په خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقع برابر کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو د غي د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقوقو فعالان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي مخه دي. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو ډیر شو د صوبو په سر خارونو کې د یوشتو توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هواد په مختلفو سیمو کې دستوري کېږي او د اسلام آباد په اف 9 پارک کې پاکستان د خپل هوایي ځواک سرګندونه هم کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د لندن سنډن ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. د راپورونو له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکولو وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 5000 نه تر 5000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اغو ریپورتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړې چې کدا ریپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام پر مسله به د رواني میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه او الوتکې ځای پر ځای کړي دي. ایران دوه ورځنی هوایی پوځي مشکونه پیل کړي چې پکې جنگي او نورې بم غورځونکي الوتکې شامل دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی وايي پرون دا پوځي مشکونه د اصفهان صوبې په مرکز کې پیل شوي دي چې مقصد یې د سیمې هوادونو ته د دوامدار سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. دا مشکونه په دریو پړاوونو کې کیږي. د ایران د هوایي ځواک یو مشر علي رضا بارخور د ستمبر په څلورمه ویلي د دې مشکونو هدف د ایراني ځواکونو د جنگي توان څرګندول او د دفاعي نظام ازمویل دي. اور اس ته خبردار چې فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک خار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې وسل وخت کسان وجل شوې دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرونی ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې وشت د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وجل شوې دي. اسلامي دولت وسرواله ډله د سومیاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شو. چارواکي دا کوي په لزګونه مشکوک ترګرځي وجلو په سلګونو یې نیولې دي. په اړه یو کارپوای
ډېر کامیابی سره په کراچۍ کې اپریشن روان دی او مطلب دهشتګرد هغه مذهبي وي او لسانی وي ډېر په مقابلو کې وجل شوي دي.
له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي، خو یو کارپو وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي نو ځکه د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامی سیاسی طالب ها در پاکستان.
کارپو پرسی پټک وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دومره په اسانه نشي سمې دي.
کوئی سفر نه دی تا ما خو ځکه نه واچي دوه حکومت کې تعلقات کافی خرپر شوی دي. یو قسم تخبر تر کې پاکستان حکومت په خپل ځای نه وي خو وخت جت کې هغه طالبانو د ضمان په توګه دې خبر تر کې ناس وو.
ولا خبر جن سي سره تعلق لرون کې دو مازور کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازور کرکټ سیالو لپاره منتخب شوی خو دوی وای د تلو خرچه وسره نشته.
دوبه ته لوړم دوبه نه بعد کې زبیا سویزرلند ته فرانس ته کم ز فاست بولر يم او آل ورلد کې سمره ډیسیبل ټیمونه جوړ شوی مازور ټیمونه د کرکټ جوړ شوی اغه ز د ټولو نه تیز بولر زیم.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کراچۍ کې پولیس او رینجرز واک ادا کړي چې په تیرو دوه کلونو کې یې په زرګونه مشکوک کسان نیولي چې 914 پکې مشکوک ترهګر او 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي 3500 ملزمان پولیسو ته سپارل شوي دي. دوی وایي چې باندې 1100 مشکوک وسلوال جي وجلي هم دي. په کراچۍ کې پرون د هدفي عملیاتو د دوه کاله پوره کېدو پر مهال د پولیس او رینجرز واک چارواکو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناو کې ویل چې په کراچۍ کې تر ډېره حده امن پر ځای شوی دی. د رینجرز واک چارواکي کرنل امجد ویلي چې عملیات د طالبانو لشکر جنگوي او د سیاسي ډلو سره د ملاتړ وسلوالو پر ضد ترسره شوی دی. پر دې اړه مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغه دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډي خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې په ښار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړې ده. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا و چې تحریک طالبان پاکستان شو او د شاند لشکري جنگوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندورو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دی او دغه شان د لیاري ګینګوار خلاف چې کوم کاروایي وکړي کې دې لکه ډېر په خلوص سره کاروایان کړی دي. د دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا درې تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت او یا فیصد پورې کمې راغلي دي. د نو موړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشن کړی دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1914 تر هغه دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی پدی که درینیم زر چکم دی اغیر پولیسو تا هم حوارد. درشان ایڈیشنل آئی جی چه مشتاق مهر دا اغیر ویناوا چه تارگیتد اپریشن نلکولان دی با هر اورس قریباً دا لسونا تر دولس پوری مرگونه که دل خوز دا شر را کما شوی دا او دا صرف سلور و نو پینزو تر آرسی دلی دا اغیر دا هم ویلا چه ترهگری با پیخو که شپیتو فیصد پوری کمی را غلی دا خود کلدم کم نقانون گرده و رشوی تنظیمون چی دا اغیر سلیپر فیل چی دی اغیر تروس پوری موجود دی او دا خاتمه چه کما دا اغیر هم دا یقینی جوڑی دا دا ویناو چه پا دو کالو که پولیسو بری زرا پینزو سوا او شپالس مقابلو که یو زر یو سل دو او یا ملزمان چه کم دا دای ویلی دی چه کده که ترهگر را وغوا برای تاوان چه کم کسان دی اغیر و بتخور او اته سو د 20 خداکوان هم شامل دي او دغه شانت دی ویل چې 200 او 20 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مرشوي دي. مشتاق مهر دام وینا وا چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي چې پکې په وجنا تر هغره یا واغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېټي چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
اردون کوم دې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ ښار کې د ترسره شوو دغه هدفي عملیاتو په اړه په دې ښار کې موجود د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه اجمل خټک کشر مشل ته ویل چې د رینجر ځواک او پولیسو دغه اداوې تر ډېره حده سمې دي. نوموړی زیاتوي
دا حقیقت دی چې په کراچۍ کې ډېر حده پورې امن قائم شوی دی او داسې امن چې په هغه باندې د کراچۍ کم اولس ته هغه اطمینان کوي او پرون چې کم دوی ایڈیشنل آئی جی او مطلب هغه سره د رینجر کرنل چې کم پریس کانفرنس وکړلو او دا اعداد او شمار چې دومره کسان چې دي هغه په مقابلو کې مړ شوي دي دومره نیول شوي دي او دومره هتیار نو هغه خو مطلب هغه کې کېدی شي سرحد پورې مبالغه هم وی لیکن حقیقت دا دی چې دا وروستو شپږو میاشتو نه یا مطلب دا چې څه دی نه زیات چې کم وخت دی ډېر کامیابی سره په کراچۍ کې اپریشن روان دی او مطلب دهشتګرد هغه مذهبي وي او لسانی وي ډېر په مقابلو کې وجلی شوي دي او د هغې په متعلق مقامي خلک دا وایي چې هغه بالکل هغه کسانو چې هغه واقعي دهشتګرد وو. نو دا حقیقت دی چې دلته کې امن هم ډېر قابل اطمینان دی او کسان هم ډېر غټ شمېر سره نیول شوي دي او دغسې اسلحه هم.
خټک صاحب د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې په دغه عملیاتو کې د دوی پلویان په نښه شوي دي، څه وایي تاسو؟
دا بالکل مطلب دوی ناجایز خبره کوي. د هغې وجه دا ده چې د مونږ د پیپلز پارټي او د ایم کیو مثال والو دا د دې حکومتونو چې روزانه و سلسل کسان په دې کراچۍ کې قتل کېدلو او د یو قاتل چې کم ملزم وو هغه دوی نه دی گرفتار کړی. دې سره سره دلته کې به بتې اغستل کېدلې، دې سره سره دلته کې به دماکې کېدلې. نو آیا دا سیاسي ګوندونه چې نن کم الزامات لګي نو هغه دلته کې په خپل چې دا غي اختیارات دي تا نو دې دلته امن ولې نه کو قائم او آیا دا څه وجه ده چې د دې په حکومت کې خلکو ته امن نه او تحفظ نه او سکون نه او اطمینان نه؟
د په کراچۍ کې کارپوه اجمل خټک کشر اوریدونکو ته تاسو ته چې لا هم د دغه هدفي عملیاتو په اړه کوم چې په کراچۍ کې ترسره شوي دي پر دې اړه د وسلوالو سیاسي ګوندونو غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولې، د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا براسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشالډیو خبرجاله راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال آزادی رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه ایواد کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولای شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم د رضوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولای شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولای سي د هغو طالبانو اړیکه چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې مو اوریدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولای شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفارت سره راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ستاد عزیز ویلي دي چې اسلام آباد او کابل د خپلمنځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفارت راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو اپراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه ډیر تمه خو ځکه نه و چې د حکومت کې تعلقات کافی خراب شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې ته یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي. ریپورت موریدو اوریدونکو، اوس یو بل ریپورت هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو او له دې وجې د سیمې نه د خلکو په عرضي توګه ویستلو باندې شاوخوا یو اشاریه نه اربع ډالر خرچه راغلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو هم ادا کوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو شاوخوا 2 اربع ډالر لګېدلي دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عضب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربع ډالر خرچه راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عضب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دعوو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 اربع ډالر پیسې ډېرې کمې دي.
تقریباً 1.5 لاکھ روپے گھنٹہ خرچہ استعمال
له شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیات داوړ وایي په زربیا سب عملیاتو شوی خرچا او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري، ځکه چې اوسم په شمالی وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یا دی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي، خو بیا موږ ته ټیکنیکلوجي عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي، دا څو سیستم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو صرف سپیشلی هغه دا فوج دی ایډیپیزم کا ته وګوره نو ډېر انده د دنیا م کړی دی او خپل هم څه روپۍ ورته مقصد کړی دی. ایس میس کا چلته صحیح روپۍ دی خلکو باندې لګی نو دا روپۍ ناکافي دي، په کار دي چې نور هم پاس خو کا فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا دا په کار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي، نو هله به پته لګي چې دا صحیح باندې خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي وو چې د صفدر حیات داوړ په خبره ډېری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې ترهګرې په پیښو کې تر ډېره کمې راغلي دي، خو باید چې د پاکستان حکومت د ضربې اثر د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي. د دوسره یوم کال راهیسې پاکستان تر ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 اربع ډالره ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمینځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه تا وګورئ. اوردونکو د محمود جنسی د خوځو بیزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم، صحت، سړک او د اوبو د نشټوالي په اړه یو جرګه کړې ده او د غرنګ دوی په ګډه له حکومت غوښتي چې دوی ته سکولونه جوړ کړي. او همدارز په دې مخه د محمود جنسی سرکاري چارواکي اهم ناستو چې دغه مشرانو سره یې ژمنه وکړه چې دغه هر څه ورته برابر کړي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
دا محمد ایجنسی د ډیورن په پوله د آباد، خوځو او بیزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوی د پارلمان غړي ته خپل ستونزې وړاندې کړې او وی ویل چې په محمد ایجنسی کې د ترهګرۍ لټولو زیاته متاثره شوې سیمه خوځای او بیزای ده. دوی ویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقې ګام نه دی پورته کړی. ملک نادر منان کوډا خیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل.
موږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکولونه چې هغه ختم کړی شوی دي. زه به دا ویم چې په کلومیټرو بزو دا وخت چته پرایمری سکول نشته لري په دې وسنی وخت کې مونږه په بای خلای کوم اسپیټال لري هغه کې ډاکټر نشته لري په دې باندې کورونه روپې لګیدلې دي.
ملک جانسید مساخیل ویل چې هغه د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړي کړي وي او کورونه تیر ډک پاتې شوی وو.
نو سه مونږه د قشرال وزه تاسو قسم د خدای په نوم باندې فرما چې مونږه تشه د زنانه هغه زوړه کې را پسر کو مونږ تخپل صادر او د کور را وټلې کوم معلومه مو معلومه په تړندې پاتې شو د چای جلبونه پوری وښته ول هغه سپو د منډیوالی مالونه د سمنډیوالی هغه کې چې ارته مونږ وخت تیر چې کلاس کاله تیر شو کو پنځه تیر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د سکلو کټوره پاتې نشه.
دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته ولې د دوه تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی. ملک ګل باچا خوایزه وای
منګ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې اسکول منګ ته نشته که اسکول نو ماستر صاحب نشته دغه خبره دادا چې منګ ته د وبو ډیر مشکلات دي چې په دې لار تاسو به ته زینو اکجاوی او ته منګ وایو خرداري او ته وای ولاړ دی په قدارونو منګ ته ډیر مشکلات نو منګ دې وبو غم دی وشي
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمینار ټاکل شوی د پارلمان غړي بلال رحمان وو ویل
د هسپتال او دغه چې کم سټاف دی د سکولونو چې کم دی تاسو چې کم دی هغه کې استادان نشته هسپتال نشته هغه ان شاء الله منګه نن دا خبرې نوٹ شوی دوباره سرجن به منګه وګړو نو ان شاء الله منګه چې کم ځکه د سټاف کمې دی هغه هم د خپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقی او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپے خدا خوځو د بیزو سره د پاسه دی د دین علاوه چې دا کمیټ پکټ او چک پوسټو د پاره 9 کروڑ روپے راغلی دی په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوځو بیزو ته زی
دغه زمواره د جرګې شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمه ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دولسې بجې شبي لانی سجمل د خبرونو لاندې زور
پرون په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مہر او رینجر سواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته راګرې په پیښو کې شپېته د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% فیصد کمې راغلې ده. په کوارډ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې اوسایم مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. د پیښې پلا لاچا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړو رتبه نړیوالو چارواکو آسام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابر کړې ده. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال لیډیو خبريال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د 1:30 د صبح په سرخارونو کې د 1:20 توپو سلامي ورکړل شوې. د لندن سنډي ټایمز سرسپانی د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دي او په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دا غو ریپورتونه پړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په کې ویل شوی دی چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه او لتکې ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو ورته چني ساجمل باندې کوله وزو اسلام آباد ته چنه پاکستان زنه ورسپاڼو په خپلو دیارو کې څه غشتي ریاض موسی خیل دموکشه.
نن د پاکستان ځینې ورسپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملی تحفظ دی یقیني کړي د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالې دوه لپاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېګو همدار از مشرقي ملک هندوستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تیر ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړی شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دی زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منصوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نخ کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت لره پکار دی چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو د حرام غوښ خرڅوي. بلخوان یو ټایم ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلیا سرو.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې دا خبره چا ته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. رسپانډ لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایی نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانډ لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانډ د دوه لوړ پورو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا دا معامله نه برابر سره شوي، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا چې په فوزی عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون اسکرینونه لګیدلی وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپا ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې سپې سره د بکال بیلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون ویل چې شاوخوا شپږ نیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال رادیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزې په اړه وروستي معلومات خپره کړي چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د اتریش د کورنۍ او چرو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پی او سټیشن کې خبریالانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل لدې کډوالو څخه 2200 ل اوتریش څخه جرمنی ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اوتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمنی ته لاړ شي، خو جرمنی بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمنی حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
دا
وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو هاس سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د راپورونو له مخه دا مهال د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاین بونیری په دې رپورټ کې ورو
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګری د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګری کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سوار کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه ذاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي. نو موړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکړي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ ورته دغه وایو لیبرټی اینڈ سیکیورټی. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو د دې خپل ژوند او د دې خاندان ژوند د دې کورنۍ ژوند دا که دته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې د له پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي، خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دغه ځنه خو ډېر ښه کاری چې آسان دی، خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسٹریشن یې وشي. رجسٹریشن پس د سره انټرویو کېږي، مرکو سره کېږي، د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې د سره دلته پاتې شي قبول یې کړو قبول یې نه کړو. او دسه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي سره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري. دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیا ګران ده چې دلته پاتې شي.
قانون پوه ذاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي، خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغې لپاره خپلې لارې دي. د هر ملک خپل لا ده، خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا RTO ورته وایي په ورک پرمټو باندې خلک راځي. که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ٹریننگ لري او د هغه د ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر ټو لایسنس دي هغې ته د اپلایو کې د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال کې خبرونه ته او غوږیستې. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللې دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه ورځې له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړی یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پر د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو، نن په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د مرکزی مجلس عاملا کونسل غونډه د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې پیل شوې ده چې پکې د هیواد په سیاسي چارو لباس پرته د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې په دغه غون کې د بیا شاملېدو په اړه خبرې کیږي. زموږ خبریال خالد خان د جمعیت العلماء اسلام صوبایي ستر سکتر مولانا شجاع الملک سره پر دې اړه مرکه کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
دا د مرکزی شورا اجلاس دی. مرکزی شورا په ایجنډا باندې زمنګا مختلف درې خبرې وی چې یو موجوده صورتحال دی، امن او امان دی، یو جمعیت العلماء اسلام نظریاتی دی او د جمعیت العلماء یو دړه ویل شوی و. موږ هغه د جمعیت العلماء اسلام نظریاتی وایو او هغه د جمعیت العلماء اسلام نظریاتی وای. د دواړو قائدینو یا د مولانا عصمت الله صاحب د مولانا فضل الرحمان سره ملاقات هم شوی او د هغه چې کم دینو په مینس کې په اتفاق سره یو کمیټي جوړه شوې ده چې هغه به مخکې لکه د جماعت انضمام چې کم دینو هغه جمعیت العلماء اسلام سره کوي او هغه ایجنډا باندې اوس خبره شروع ده نور ایجنډو باندې لا فی الحال صدا سے خبره نه شوی.
کومه سب د دې موضوع نه علاوه خبرو کو تاسو غوند لکه کونسلانو خلاف ډیسپلین ریکشن
دا خو زمونږ صوبائی جماعت چې کوم نه دا زمونږ د صوبې پارلیماني بورډ دی او بلدیات زمونږ صوبائی سبجیکټ دی. هغه بارک زمونږ چې بیګا کوم اجلاس شوی او هغه کې دا فیصله شوی و چې کوم خلکو د جماعت د اصولونو انحراف کړی دی هغه به چې کوم دی نو د هغې رکنیت به هم ختمیږي. د هغې به چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کوم یعنی ڈی سیټ کیږي به هم نو لہذا هغه بارہ کی کمیټه د شمالی اضلاع د پاره د وستی اضلاع د پاره جوړی شوې دي او د هغه فل حال دا خبره هم مخ تراغلې ده چې د چترال مجلس عامله چې کم نه ریزالف شوې ده او دغه شان چې کم نه د کاټلنګ مجلس عامله چې کم نه د تحصیل بسته باندې ویلیشن شوې ده هغه شوې ده او الته چې کم لکی مروت کې سکسان هغه جماعتي موقف نه بل خواته لیدي یا داسې نورو ځایونو کې دي چکم زه کې هم د جماعت د یعنی د تحقیقاتي کمیټي د دې لپاره جوړه شوې ده چې دا به خلکو ته نوټس ورکړي چې کوم خلکو وایلیشن کړی دي هغه به ایکسپلینیشن چې کوم نو کوي او دا غي ایکسپلینیشن نه پس کو پاره باندې کاروایی کیږي.
حکومت خلاف تاسو سفری کې اتحاد یو تحریک شروع کړو احتجاجي
اصل کې چې کوم نو سفری کې اتحاد د دې لپاره نو جوړ شوی چې دا بلدیات یو ځای کوي. دا خو بلدیات پکې رالل او بلدیاتو کې یو ډی لړاله به وایو چې اتحاد خو بیا هم الحمدلله ټول جماعتونه سفری کې اتحاد والا هغه د پی ٹی آئی په خلاف حکومتونو جوړولو کې کوشش کړی دی. هغه د یو خاص مقصد لپاره جوړ شوی چې دا کومه بیرونی ایجنډا په دې وطن باندې راځي یا په هغه کې چې کم نو د کمو کمو خلکو لاس ته د هغه د ناکامه کولو لپاره به سفری کې اتحاد چې کم نو هغه به حل ځلې کوي او احتجاج چې کم نو هغه به مونږ دا ویلو چې دا حکومتونه جوړ شي نو دې پسې به بیا موږ یو میټینګ کوو. د دې نه د حکومتونو نه مخکې د سفری کې اتحاد یو میټینګ شوی او دې وخت کې زمونږ صدر هم بار دی ځکه مقام صدر هم یم د سفری کې اتحاد او موږ هغې کې دا فیصله هم کړی وه چې اوس په زمونږ روټیشن چې کوم دی به شپږ شپږ میاشتې ځکه چې یو میاشت مخکې کېده نو دې بېله میا افتخار صاحب هم شپږ میاشتې زمونږ صدر پاتې شو. دې نه پس چې کوم دی د جمعیت علما اسلام نمبر دی
د په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فوج رحمان ډلې صوبایي ستر سکتر مولانا شجاع الملک چې زمنګ خبریال خالد خان ورسره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي چې دوی لپاره په یاد ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي چې له همدې کبله د خو ځوانان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې وو.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او
د منظم کاری فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظم پانګوال نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړي.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیزې د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنې یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل خپل نامنای ته لار هور کړی دا کلیوالی او قومي اختلافونه هم نامنای ته زمينه برابر کړی ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ خړی دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي حتی په امنیتی ارګانون کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوز دوه تر نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټولو ځوانانو ته دي د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عامه پوهه ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم مې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسیدونکی. مونږ دا تقاضا غوښتنه مو ده چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست ټول اداري واحدونو د حق مخکښ ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکو کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکاری زبرېږي او 3 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه تو کوروک دیدی. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشه تو کوغلاو او د نور جرمونو ارتکاب ته مخه کی. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت باندې ځوانانو باور زیات شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د مازورا کرکټ لوبغاړو په یورپ کې د مازورانو کرکټ سیالیو ته منتخب شوی دی. خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. دوی وایي چې نیمه خرچا د پاکستان د مازورا لوبغاړو کرکټ اسوسیشن ورکوي او باقی پاتې خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړی دی. دوی وایي چې زر تر زره دې ورسره مالی مرستې وشي. تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د پاکستان د مازورا لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي. خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. په دې مازورا لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی د باړې شیر علي پریدی هم دی او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو. مونږه مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی. لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي دی یورپ. 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سټارټ کیږي اسلام آباد کې. دا 15 نه ټور دی. فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی. بیا پسې چې کوم دی اٹلی دا. اٹلی نه بعد بیا سویزرلینډ دی. مونږ درخواست کړې ای پی ایس سره مونږ میلا شو. د پی ایس سره چې کوم دی درخواست ورته اوس د 10 دینه زمونږ درخواست ورته پروت دی. پی ای ته هغه نه ایکشن پہ باندې کړی دی نه مونږ ته ریسپانس راکړی نه مونږ ته مونږ سره چې کوم دی میٹنگ کول غواړي نه مونږ ته ټیم راکول غواړي. دا مونږ روزانه بار بار راځو روزانه پی ای هاوس ته او مونږ چې کوم دی ټیم نه راکوي.
شیر علی پریدی زیاته کړه چې دې نه وړاندې هم په یو شمېر ملکونو کې د مازورا لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیستې ده.
زه پکې بیا انډیا نه بعد پکې لاړم بیا پکې دوبۍ ته لاړم دوبۍ نه بعد پکې زه بیا سویزرلینډ ته فرانس ته افغانستان ته. مونږ 4 میچونه کړي وو. زما پرفارمنس په 4 میچونو کې 15 وکټې وې. کم زه فاسٹ بالر یم او آل ورلډ کې څومره ډیسیبل ټیمونه جوړ شوي مزدور ټیمونه د کرکټ جوړ شوي هغې کې زه د ټولو نه تیز بالر زه یم. 132 سپیډ ما ویشتې دی په سویزرلینډ کې. 132 کیلومیټر پر اور سره چکن دے مو سپیډ یسته.
او د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غوښتنو په اړه وویل.
یورپ ټور دی پاک کې زه ټیم کې زما سلیکشن شوی دی او د دې لپاره چې کوم دی اسوسییشن هم خرچه برداشت کوي او ما ته چې کوم دی پلیئرز باندې خپل خرچه راځي نو 2,00,000 روپۍ چې کوم دی موږ ته ضرورت دی. مطلب موږ دا خواهش ته چې موږ یورپ کې چې کوم دی د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو پاکستان ټیم نمائندگی کو دی لپاره موږ ته 2,00,000 روپۍ ضرورت دی او موږ پولیټیکل نه چې کوم دی دا درخواست چې موږ سره هیلپ وکړه مدد را سره وکړه ځکه چې موږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره لس ورځې.
د خیبر جن سید د کرکټ مازوره لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکله په خیبر هاوس پېښور کې اکاونټنټ روح الامین سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی او ډېر زر به ورسره مرسته وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.